The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran urdun ko The Voice of America Diva Radio de nan the khali roz kal do zara shpadasam de mai damyash te atishta maneta da دا وخت په اسلام آباد کې دی د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمې بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مئی وشتمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلیل او قدرمن اوردونکو ړومبی ستاسو په همراه ګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکایي پوځ وینا ده چې د تندر وډلې داعش یو مهم کمانډر ماهر البلاوی په فلوجا کې د ائتلاف لخوا هوائی برید کې وژل شوی دی
په تیرو څلور ورځو کې ائتلاف په فلوجا ښار شل هوائی حمله کړي په دې حملو کې د اویاو نه زیات دشمن وسلوال وژل شو
د امریکا صدر براک اوباما رومبي امریکایي صدر دی چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورغلی صدر اوباما د پیښې یادګار ته ورتلو په وخت ویلي تیر وخت نشي هېرېدلی خو یادونه ښه مستقبل جوړولی شي
middle of this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell. We force ourselves to feel the dread of children confused by what they see. We listen to a silent cry.
د لیبیا په سمندري سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو د وی کشته ډوبېدو لوجې یره ده چې ډېر شل کسان مړ شوی اخوا د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیت سی آر ویلي په شمالي یونان کې اوسیدونکو کډوالو په خراب حالاتو سخت اندېښمن دي د یونیت سی آر وایند ملیسا فلیمینګ وای
UNHCR is again present. We are monitoring the situation there. It's very difficult for us to stand by and see people suffering in poor conditions, so we are increasing our assistance inside those facilities.
ګران اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا دوام لري. قدرمن اوردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو نه مو سره ټکی اوردل او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. په عراق او شام کې د داعش په ضد نړیوال ائتلاف لپاره ویاند کرنل سټیو وارن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې په فلوجا کې د ائتلاف لخوا هوائي بریدونو کې د داعش یو مهم کمانډر وژل شوی دی. ښاغلی وارن د بغداد نه خبرې کولو په وخت ویلي چې د داعش کمانډر ماهر البلاوی دوه ورځې وړاندې په نښه کړی شوی دی. ښاغلی وارن زیاته کړې چې ائتلاف په تیرو څلور ورځو کې فلوجا باندې شل هوائي بریدونه ترسره کړي او اویاو نه زیات د داعش توندلارۍ وژلي دي. بل پلو خاغلی سټیو وارن هم د جمعې پر ورځ ویلي دي چې په شام کې د امریکای خصوصي عسکرو لخوا د کوردی جنگیالي ډلې پیپلز پروټیکشن یونټ بیجونه یا نخې لګول مناسب کار نه وو او دوی خصوصي عسکرو ته هدایت ورکړي آینده کې دې داسې نه کوي. یاد دوی د امریکای نږدې درې سوه پوځیان په شام کې پر ځای کړي شوي او د دوی په ذمه کوردی عسکرو ته تربیه ورکول دي خو دوی به په جګړې کې برخه نه اخلي. د لیبیا په سمندري سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو د یوې کشتۍ ډوبېدو لوجې یره ده چې نږدې شل کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د زیارت شپې ناوخته مخې ته راغلي دي پیښې کې اتیاو نه زیات کډوال ژوندي بچ کړي. دا په تیرو څلور ورځو کې دویمه داسې پیښه ده. اخوا د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیت سی آر ویلي دي چې په شمالي شام کې اوسیدونکو کډوالو د خرابو حالاتو په هکله سخت اندېښمنه ده او په حکومت یې غږ کړی چې د کډوالو اوسېدو حالاتو کې دې ښهوالی راولي. د امریکې یو وفاقي عدالت د ویتنام سره تعلق لرونکي برتانوي وګړي مینګ کوانګ پام ته د په جزیره نما عرب کې د ترهګر ډلې القاعده سره مرستې کولو په جرم کې سلویخ کاله بند سزا اورولې ده. د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی د جمعې پر ورځ پام ته دا سزا اورولې. د امریکې قومي امنیت لپاره مرستیال اټارني جنرال جان کارلین د جمعې پر ورځ یوې بیانیه کې ویلې دي چې پام په یمن کې د انور الالوکی نه د بارودی موادو د استعمال تربیه غستې وه او کال 2010 کې برطانیې ته واپس راتلو نه وړاندې پام د لندن هیترو ایرپورټ باندې ځانمرګي برید ترسره کولو په منصوبې الالوکی سره په ګډه کار کړی وو چې مقصد یې د امریکې او اسرائیل نه راتلونکي پروازونه نښه کول وو. خو د برطانیې امنیتي غړو په هیترو ایرپورټ باندې پام ونیو او د ځانمرګي برید منصوبه یې ناکامه کړه. د نړۍ یو نیم سلو نه زیاتو طبي ماهرینو یو خط لاسلیک کړی چې پکې غوښتنه شوې ده چې د زیکا وایرس خورېدو له وجې دی د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې کیدونکي اولمپکس مقابلې ملتوي کړي او یا بیا بل ځای کې وکړي شي. د ماهرانو د ډلې لخوا د صحت نړیوال ادارې WHO ته لیکل شوی دی خط کې ویل شوی دی چې د زیکا وایرس خورېدو له وجې د مقابلې جاري ساتل به یو غیر ذمہوارانه او غیر اخلاقي کار وي. دا خط یو نیم سل نه زیات ساینس پوهانو، ډاکټرانو او د طبي شعبې سره تعلق لرونکو لاسلیک کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته سارنه خبری خبرونه دوام لري. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو مهم تازه خبرونه د ترڅنګ بلاکونه او ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ او لوستلئ شئ. او ورزو یو رپورټ اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د امریکایي پوز وینا ده چې د تندر وړلې دایش یو مهم کمانډر ماهر البلاوی په فلوجا کې د ائتلاف لخوا هوای برید کې وژل شو دی. او بل پلو د نړیوال ائتلاف لپاره ویان د کرنل سټیو وارن جمعې پر ورځ ویلي چې په شام کې د امریکایي خصوصي عسکرو لخوا د کوردی جنگلي ډلې پیپلز پروټیکشن یونټ بیجونه لګول مناسب کار نه وو. دوی دا بیان په داسې وخت مخې ته راغو چې د امریکایي پوځیانو دا بیجونه لګولې عکسونه مخې ته راتلو وروسته په دې سخت ټکونه شوې دي. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په یو رپورټ کې سمین احسن اورو.
په عراق او شام کې د داعش پر ضد جنگیدونکو د ائتلاف ویان کرنل سټیف وارن وای د پیپلز پروټیکشن یونټس یا وای پی جی بیجونه یا نخي په امریکاني فوزي وردی باندې لګول مناسب نه وو. دا خبره هغه د بغداد نه د ټلیفون د لارې کانفرنس کې خبريالانو ته کړي. کرنل وارن زیاته کړي دا غلطي سمکړې شوی او مونږ خپل ائتلافیان دې نه خبر کړي چې دا ګام مناسب نه دی. د فرانس د خبري ایجنسی اي اف پي فوټوګرافر په نږدې ورځو کې د امریکاني فوزیانو تصویرونه وستي وو. په تصویرونو کې دغه فوزیان کورد فوزونو ته تربيت ورکړي او په ورديانو یې د کورد فوز بیجونه لګیدلې وو. د نېټو ائتلافي ملک ترکی دغه کورد فوز ترهګر ګڼي او په دغه تصویرونو ډېر قهرجن وو. خو د امریکا په نظر کې وای پی جی ترهګره ډله نه ده، خو کوردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی ضرور یو خارجي ترهګر تنظیم ګڼي. کرنل وارن دا هم ویلی د وای پی جی د نخې سره ډیر سیاسي حساسیت تړلې دي. کرنل وارن تر مخه د خصوصي فوزونو یو اوږد او زوړ د فخر وړ تاریخ پاتې شوی چې په دنیا کې د کم فوز سره دوی مرستي کوي د هغوی نخې یا بیجونه استعمالوي. د دې مثالونه افغانستان، عراق، لاتینی امریکا او نورو ځایونو کې هم لیدل کېدای شي. خو کرنل وارن دا هم وویل چې په اصولي توګه امریکاني فوز د نورو فوزونو د نخو د استعمال اجازه نه ورکوي، خو بیا هم د غریواج او دستور د کلونو نه روان دی. وارن زیاتوي په دې کیسه کې د ځینې ستراتیژیک قاعدو په وجه د غریواج برقرار ساتل نامناسب دي. د دې نه علاوه کرنل وارن دا هم ویلي دوه ورځې وړاندې د عراق په فلوجه ښار د ائتلاف په بمبارۍ کې د داعش یو کمانډر وژل شوی. د دې کمانډر نوم مهر البلاوی وو. هغه ویلي د مقامي استخباراتو په بنیاد موږ د ترهګرو مرکزی دفتر او د بلاوی د زیږی په حق لا معلومات راغونډ کړل او موثره کاروایی هم وکړه. فورن زیاته کړي په 13 ورځو کې ائتلاف په فلوجه ښار شل هوایی حمله کړي. په دې حمله کې د اویاو نه زیات دشمن وسلوال وژل شو. د دې سره سره 15 کیلومتر لري د التقدم په هوایی مرکز ائتلاف د عراقی فوج سره هم رستي کړي چې دغه ښار د داعش نه خلاص کړي. د یو اندازې تر مخه قریبا 1000 د داعش وسلوالو د خندقونو او ماينونو د لارې فلوجه ښار نه سخته ګیرا چولي. د عراق فوج، پولیس، سنی قبایلی جنگیالو او د عراق د ترهګرۍ پر ضد د فوز زرګونو فوزیان د فلوجه کنټرول واپس اخیستو لپاره د داعش سره په جنگ دي. په دې کې شیا ملیشیا ډلې هم دي، خو دوی وایي چې د ښار نه بهر وي. کرنل وارن تر مخه په فلوجه کې 50,000 نه زیات عام خلک هم گیر دي او د دوی تحفظ د عراقي حکومت ترجیح ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
سن کو وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو سہرانے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري او اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعات ته د کتنې دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د ترهګر حمله ورستو امریکای د دې واقعې ګوتی افغانستان کې د القاعده په پرتو مشرانو پوري کې د القاعده مشرانو له 11 سپتمبر د پیښو د سزا ورکولو لپاره امریکای او نېټو فوجونو په افغانستان حمله وکړه او هم د دغه وخت راسي افغانستان کې خونړې جنگ تود دی. اوس د سمودي راسي امریکای او اتحادیان وی د افغانستان د لانجې پر اوغه ساده د غوصولو لپاره لاس خپي وهل شروع کړی دي او د دې لپاره افغان طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته هم سلاشي ویلي. خود امن خبرې اترې چې کله هم شروع کیږي نو هر ځل پکې داسې یو بیخوند واقع وشي چې د هغې د لاسه امن خبرې اترې تالا والا شي. د امریکې مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د افغان طالبانو د مشر د مولا اختر منصور د امریکې د لاسه د وجلې کې دوه ورستو د افغانستان د لانجې په سیاسي توګه د وصول د امکاناتو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو په مشر د امریکې ډرون حمله به آیا د افغان مسلې په سفارتي ذریعہ اوارولو کې لاسو کی او کدا به پکې خن را پیدا کی. کریسچین ساينس مانیټر د خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د مولا اختر منصور د وجلو نه وړاندې هم طالبانو او افغان حکومت خپلو کې خکرونه اړم کړی وو او دوی په افغانستان کې د امن راوستو جوګه پاتې نه وو ځکه چې طالبانو لکه د پخوا په شان تیرې میاشت نه د اوړي د موسم جنگ ته لاس اچولی دی چې په نتیجه کې کابل کې شوي یو برید کې 46 کسان وجلې شوي دي. افغان حکومت د دې په جواب کې شپږ طالبان قیدیان غرغره کړل. دینه د طالبانو او د هغوی په شا ولاړ د پاکستان خلاف د افغانستان د حکومت د توسوخ څرګندونه کیږي ځکه چې پاکستان سره د نزدېکت له سببه مولا منصور امن خبرو اترو ته غاړه نه خوده. کریسچین ساينس مانیټر د ډیرو تجزیه‌نگارانو د خولې دا هم لیکلي دي چې د مولا منصور د قتل له سببه به طالبان خبرو اترو ته غاړه کې نږدي. د پاکستان یو نامتو لیکوال احمد رشید وایي چې پاکستان او مولا منصور دواړو په یو بل تکیه لرله. دی وایي زما خیال دی چې د پاکستان د تیر یو کال راسي امن خبرو اترو نه د ورستو رستو کې دوه وجه وي. یو وجه مولا منصور وه او بله وجه د پاکستان د فوج دننه د طالبانو خبرو ته د کینولو او نه کینولو په سر د اختلاف وه. اخبار لیکي چې اوس وخت دی چې افغان معامله کې هر ملک او امریکا په خصوصي توګه زبردستي سفارتکارۍ ته لاس واچوي. احمد رشید وایی د مولا منصور په قتل و د فوز دننه یقینا چې ډیر توسوخت موجود وي او هم دغه شان به طالبان هم ډیر غوسه وي. د پاکستان د فوز او د طالبانو توسوخت د امن خبرو اترو د شروع کولو په غرض د زبردستي سفارتکارۍ په ذریعه سړول ممکن دي. خو مضمون زیاتی چې دا آسان کار نه دی ځکه چې طالبانو د امریکانو او د افغان فوجونو خلاف خپل جنگ فراخه کړی دی. دا وخت د افغانستان درېمه برخه د طالبانو په قبضه کې ده او د افغان فوجونو د دې علاقو طالبانو نه د واپس نیوه هیڅ توان نشته. کریسچین ساينس مانیټر په خپل مضمون کې کابل کې د یو غربي ملک د چارواکي د خولې لیکلي دي چې د مولا منصور په وجلو زموږ شروع کړی امن عمل بیا لاندینې کرخې ته راپریوتی دی. دغه چارواکي دا هم ویلي دي چې که مولا منصور خبرو ته غاړه نه خوده یا به څه وخت خبرو اترو ته سلا کېدو نو د دې څه ډېر نقصان نه و. خو حقیقت دا دی چې د مولا منصور غوندې د مشرانو په قتل د دې قسمه خلکو سرګرمۍ نورې زیاتې خونړۍ شي او د دې په افغانستان کې زموږ خصوصي تجربه شوې ده. کریسچین ساينس مانیټر خپل مضمون د نامتو پاکستاني لیکوال احمد رشید په دې تجزیه ختم کړی دی چې د طالبانو دننه سخت دری د خلک یقینا چې موجود دي دوی به د مولا منصور د قتل بدل اخیستل غواړي او دوی به د امریکانو او د ناټو فوجیانو د وجلو پوره تګوداو کوي. خو حالات نن هم د پاکستان په قابو کې دي. ګورو چې پاکستان څه کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دې قدر منوردن کو تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن زموږ خبرونه خپني غوړې د امریکا صدر باراک اوباما رومبي امریکای صدر دی چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورغلی نږدې یو بیا کال وړاندې دویم عالمی جنگ په وخت امریکا په هیروشیما او ناګاساکی اټم بمونه غورځولی وو صدر اوباما د پیښې یادګار ته ورتلو په وخت ویلي تیر وخت نشي هیرېدلی خو یادونه ښه مستقبل جوړولی شي په دې کله باندې د وایس اف امریکا رپورټ ارباب محمود علی ناورو
د کال 1950 سلوختم اټومي بم کې زیاتره تباشوي خار کې جوړ یادګاری پارک ته د ورتګ په وخت د صدر باراک اوباما کانوای ته په زرګونو جاپاني وګړو هرکلی ویلي صدر باراک اوباما په دې موقع اول چې د ولې د یادګار ته د ورتللو فیصله کړې ځکه چې تر اوسه د امریکا هیڅ یو صدر دغلی ته نه دی ورغلی
That is why we come to this place. We stand here in the middle of this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell.
موږ دلته ذکر ازو او د خار په مرکز کې ځکه ودرېدلې یو چې ځانته د بم د غورځېدو منظر رایاد کو موږ ځانته هغه تباهه رایادو چې وارخطا ماشومان لیدلې و موږ د هغه غلې جړه اورو د جنگ د تباهه په وخت د وجل شبي بي ګنا کسانو په یاد کې راغلي یو هغه جنگونه چې وړاندې شبي او هغه جنگونه چې روستو به رامخته کیږي یو وخت کې دا ډېر جدا خار وو د دویم جهاني جنگ لوجه دا خار لوټي لوټي شوی وو خنن یو وار بیا هیروشیما د ژوند نډک بندر خار جوړ شوی خود جنگ او تباهه زخمونه لا اوس هم په دې خار کې د خلکو په ځلونو کې ژوند دي صدر باراک اوباما بم کې ژوندۍ پاتې شوی دوه کسانو او د دوی د کورنۍ سره ولیدل صدر باراک اوباما وویل تیر وخت کې شوی نشي هېرېدلې خو د دغو یادونو له وجې ښه مستقبل جوړ شوی دی
د دې
ځای لپاره نړۍ بیخي د همیش لپاره بدله شوې خو نن د دې ښار ماشومانو خپل ورځ په امن سره تیر کړې دا څومره قیمتي سیز دی دوی امن او تحفظ غواړي او دا ټول ماشومان ته یقیني کول پکار دي دا سي مستقبل غواړو چې هیروشیما او ناګاساکی د اټومي جنگ علامه نه بلکې زموږ د زمير د بیدارې شروعات وګرځي صدر اوباما او وزیر اعظم شینزو آبه په بم کې د وجل شوی زرګونو او په دویم عالمی جنگ کې د وجل شوی ملیونونو کسانو په یادګار ګلونه کې خودل د امریکا صدر باراک اوباما د ایشیا د سفر په وخت ویتنام او د جی 7 سرمشریزه غونډه کې برخه اخیسته هیروشیما د دوی د سفر اخیری پړاو وو د پخوانی دښمنانو سره جوړ جاړې د امریکا د صدر د ویتنام او جاپان د سفر مشترک ټکی وو
دا وایس اف امریکا ټی وی ریډیو دی د لیبیا په سمندري سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له وجې را ده چې نږدې شل کسان مړه شوي بل خو د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار ویلي په شمالي یونان کې اوسیدونکو کډوالو په خرابو حالاتو سخت اندېښمنه ده نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې شیبزاده ناورو
د اروپایي چارواکو په وینا د لیبیا په سمندري سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له وجې یره دا چې نږدې شل کسان مړه شوي د چارواکو په وینا تیر ورځ په دغه پیښه کې نږدې اتیا کسان بچ کړی شوي هم دي دا پرله پسې دویمه ورځ ده چې دغه شان بده پیښه رامنځته کیږي په دغه پیښه کې د بچو کسانو په سر بیا د ایټلی د سمندري پوز ډېره ستاینه هم شوې ده چا چې دغلته په یوه بله کښتۍ کې په سلګونو کسان د ډوبېدو نه بچ کړي
وو
د ایټلی د سمندري فوز یو کمانډر وای چې په دغه کښتۍ کې ډیر خلک وو او بلدا چې په اوبو کې ډوبېده ځکه په دغه کښتۍ کې سوری شوی او د دغه لوجې په کښتۍ کې ناس کسان په یره کې ولاړو او دوی هیڅ هم نه اورېده دوی د مرګ یره راغستی وو دوه ورځې وړاندې شوی هم دغه شان یوه بله پیښه کې د ایټلی د چارواکو په وینا 15 کسان مړه شوي وو اخوا د یونان چارواکو ویلي چې دوی 13 ورځ په خپل هیواد کې د ایډومینی په نوم باندې د غیر قانوني کډوالو لوی کیمپ خالی کړی او دغه کډوالې د میسډونیا د پولیس سره نږدې فرضي کیمپونو ته رسولی دي. د یونان د چارواکو په وینا نږدې 800 کسان په بسونو کې د حکومت لخوا جوړ شوي عارضي کیمپونو ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په خلې کړي چې د یونان د دغه لوی کیمپ نه نږدې 8000 کډوال چې زیاتره پکې د شام، افغانستان او عراق وو، د یونان نورو برخو ته رسول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن ویلي په ایډومینی کې دغه کډوالو ډیر بد ژوند تیرو، خو زیاتوي چې په نورو کیمپونو کې هم د دوی د ژوند معیار ښه نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې میلیسا فلیمنګ ویلي چې دغه تنه ځینې خلک زړو کارخانو او مالخانو ته وړل شوي.
Obviously this compounds the distress of the refugee and migrant families and this is also fueling tensions between the populations and it's also
د هغه په وینا دغه تا په د ګرم موسم کې د یخي هوا تنظیم سم نه دی. دغه خلک د اوبو، خوراک، غسلخانو او د بجلی پوره سہولتونه نه لري. د میرمن فلیمنګ په وینا دغه ځایونه د کډوالو دردونه او غمونه نور هم سیوا کوي او دغه د لاسه د کډوالو پریشانی او خفقان نور هم سیوا کیږي او د ادارې کوششونه هم ګرانیږي چې موږ دغه کډوالو ته مرستې او تحفظ ورکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن د یونان په حکومت غږ کړی چې دغه کډوالو لپاره د نوي ځایونه وټاکي چرته چې د بنیادي بشري مرستو خیال ساتلی شوی وي. هم په دغه مسله میرمن فلیمنګ وایس اف امریکا ته ویلي چې UNHCR د یونان په جزیرو کې بندي کډوالو لپاره خپل پالیسۍ کې نرمي راوسته ده. دغه کډوال به په دغه عارضي بندیخانو کې تر هغې انتظار کوي تر څو چې د دوی ترکیې ته د لیږلو لپاره انتظامات نوي شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن د کډوالو په عارضي بندیخانو کې د نیولو غندنه کوي.
UNHCR is again present. We are monitoring the situation there. It's very difficult for us to stand by and see.
میرمن فلیمنګ وایي چې اداره د اوسنۍ طریقې کار خلاف ده. موږ دغلته حالات ګورو او دا ډیره ګرانه ده چې دغه خلک په بد حال کې وي، نو ځکه موږ دغو لپاره سهولتونه سیوا کوو. د میرمن فلیمنګ په وینا اداره د چارواکو سره په نورو لارو هم غور کوي. د هغې په وینا په دغه لړ کې دوی ځینې کامیابۍ هم ترلاسه کړي او ځان یې ناروغو ښځو او ماشومانو ته رسولی څوک چې د دغه عارضي بندیخانو نه نورو مرکزونو ته بوتلی شي.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په امریکې پنسلوینیا ایالت کې یو خزه د یو داسې بکټیریا انفیکشن ښکار شوی چې هیڅ قسمه انټي بایوټیک هم پی اثر نه کوي. په امریکې کې د خپل قسمه ډومبي کیسې په دې کله باندې د وایس اف امریکا جیسیکا برمن یو رپورټر ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا د صحت چارواکي وای پنسلوینیا نومي ایالت کې یو خزه د بکټیریم ایکولای نومي وایرس مریضه ده چې امریکا کې لومړی داسې کیس دی. دغه وایرس باندې کوم انټي بایوټیک هم کار نه کوي او داسې قسمه وایرس چې د انټي بایوټیک پر ضد یې مدافعت جوړ کړی وي ورته سوپر بګ ویل کیږي. د امریکا د مرزونو مخنیوي کمی ادارې مشر تھامس فریډمن دغه خبر باندې خبر خبرګون سرګند کړي.
میډیسن کابینټ از امپټي فار سم پیشنټس اټ از دی اند اف دی روډ فار انټي بایوټیکس انلس وی اکټ ارجنټلی.
د وای د ځینې مریضانو لپاره کومه دوايي نه وي. د ویلي کچره سمدستي توګه باندې کوم ګامونه وانه غستل نو د انټي بایوټیک دوایانو وخت په ختمېدو دی. کولیسټن نومې دوایي هغه مرزونو پر ضد مقابله کوي چې په مجموعي توګه ورته سی آر ای ویل کیږي او دینه متاثره 50% خلک د مرګ سره مخ کیږي. د پنسلوینیا د غزنانه باندې کولیسټن هم اثر نه کوي. تیره میاشت دغه یو کم 50 کلنه زنانه د یو فوزي کلینک کې د یو بل مرض علاج لپاره ورغلی وه چې د هغه متیازو په نمونه کې د ایکولای نومي مرض سوپر بګ اوموندل شو. دغه خبر د امریکا د طبي تحقیق مجلې انټي مایکروبیل ایجنټس اند کیموتراپی کې چاپ شوی. د نوې بکټیریا کې ام سی آر 1 نومي جین دی کوم چې اسانه سره حرکت کولی شي او دغه رنگ نور دغه شان بکټیریا جوړولی شي. دغه جرثومه د وخت سره د دوایانو پر ضد مدافعت جوړ کړي. د امریکا صحت چارواکي هڅه کوي چې دغه خزې د وایرس سرچینه معلومه کړي. د جرسومو تحقیق یو کارپوه ویلي دا د ډیرو ځایونو نه راتلی شي. هرمن ګوسین بلجیم کې انټپ یونیورسټي میډیکل مایکروبایولوژي پروفیسر دی وای د خنزیر کچا غوخه او بیا د غې نه جوړ نور مصنوعاتو کې ای سی سی 1 نومي جین جوړېدای شي نو د خوړلو سره ایکولای مرض لګیدلی شي. هر څه که د خزې چرته سفر نه دی کړی خو د سویلي شرقي آسیایي ملکونو او چین ملک زیاتره خلک دغه بکټیریا نه متاثر کیږي. خاغلی ګوسین ویلی دغه مرزونو علاج د انټي بایوټیک دوایانو د لارې کولو طریقې کار ته بیا باید کتنه وشي. د وای ډاکټران چې د مریضانو صحت غواړي اکثره په غلطۍ سره دغه دوایانې مریضانو ته ولي کی چې ورسره دوایانو پر ضد بیکټیریا کې مدافعت جوړ شي.
We don't have good diagnostic tests to detect the bacteria. So doctors just give antibiotics, a cocktail if they're not sure what it is, and that's all wrong. This has to change. This practice has to change.
موږ سره داسې ټیسټونه نشته چې دغه بیکټیریا عمومو. نو ځکه ډاکټران اکثرا انټیبایوټیک دوایانی ولیکي کله چې یقیني نوي چې څه ورته پکار دي. دی وایي دا طریقه باید بدل شي. خغره ګوسین وایي د پنسلوانیا دغه خزي کیس هر څه که د سنجیده نویت ته خو ولسته یره نه ده پکار.
Now it shouldn't worry the public or to such an extent that you know this is the end of let's say the antibiotic era.
دی وایي ولسته په دې نه دي پریشانه کېدل چې د انټیبایوټیک وخت په ختمېدو دی او اوس کېدای شي خلک د مرضونو نه مري. داسې نه شي کېدی. دا ډېر انتهایي صورت حال به وي. دا ډېر زر خوریدونکې بیکټیریا نه ده او نورو ملکونو کې هم موجوده ده. نو ځکه زما په خیال باید احتیاط نه کار واخلو. دی وایي د بیکټیریا نه ناروغه خلک بغیر له څه دوایانو هم روغ رمټ کېدای شي. دی وایي د پنسلوانیا دغه ښځه هم په روغېدو ده. امریکا کې موندل شوی د غلومړې د انټي بایوټیک دوایانو پر ضد مدافعت لرونکي بکټیریا د انټي بایوټیک دوایانو د ختمېدو علامه دا او کنه خو ډاکټران او صحت چارواکي په دې ضرور اندېښنې لري چې تر ټولو مضبوط انټي بایوټیک به اوس د سوپر بګ نومې دغه بکټیریا مقابله نشي کولی.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی او ګران اردوونکو وړاندې کوي یو ایداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د امریکای په دفاع کې په فوج کې د خدمتونو کولو په موقع خپل مړو شبو خلکو ته د میموریال ډے په نوم د عقیدت پرځونه وړاندې کوي. دا یو ډیر قدیم رواج را روان دی او په دې لړ کې د یونان د ایتنز د یو مدبر پیریسل دا تقریر د یادګیرنه وړ دی. په کم کې چې دی ویلی دی چې په جنگ کې سر قربانونکي کسان ډیر قیمتي وي او ژوندۍ خلک د دې تورزونو سیالي نشي کولای. نن د مای په شپږشتم تاریخ او د ګل پورز په ګرد امریکا کې میموریال ډے منځلې شي. د دې ورځې په مناسبت به تقریرونه کولای شي او د احترام په خاطر بدلک سات د پاره خاموشي اختیارولای شي. په ټوله امریکا کې ډیرو فوزی ادیرو کې په جنگ کې د قربانی شوو کسانو په قبرونو وړې وړې قامی جنډې لګولې شوې دي. کمی چې د یورپ د بلجیم ملک په فلندر نومې سیمه کې د ډوډو په پټی کې د ولاړو ډوډو د ګلونو نظاره پیش کړي. په جنگ کې د مړو شوو فوزیانو بال بچ او خپل خپلوان د دوی قبرونو ته راغونډي. نن ورځ خالص د یوې دستوري د ورځې د نمانځلو نه پرته د هغې قرض هم سرګندونه کوي کوم چې د ملک د ازادۍ د پاره د سر قربانونکو کسانو په ژوندو امریکایانو پروت دی. په دوی کسانو کې ځینې خو په جنگ کې مړه شوي دي او ځینې د رنځونو د لاسه. نور ډیر امریکایان په خارجي بندیخانو کې مړه شوي دي او په مرګ هم وطن ته راونړلی شول. دین علاوه ډیر د ملک د نظریو د ازادۍ په حفاظت کې په تنکی عمر کې د خپل سرونو نه تیر شوي دي. په زرګونو نور په قطبی افریقا، یورپ، بحر الکاهل، ایشیا او مشرق وسطا کې د نورو خلکو د آزادولو د پاره قربان شوي دي. میموریال ډے څه خاص جنگ ته د عقیدت د پرځونی وړاندې کولو ورځ نه ده. د نن ورځې مطلب او معنا د قامی باتورانو د پاره د جوړو یادګارونو نه ډیره اوچته ده، بلکې دا خو د یو داسې احسانمند قوم مننه ده چې د ازادۍ د پاره د ځان قربانونکو او د وینې تویونکو سره لوز دی چې دوی چې د خپل قام د ازادۍ په تحفظ کې خپل کم وینه توی کړې ده دا به ابس کېدو ته نه پرېږدي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.